ځکه که ماکه دا چانس موږ نه لرو چې بیرون ته وځو یا درس وایو بیرون کې زمینه نه ده مساعده. حداقل کولی شو په کرارۍ په آرامۍ خپل کور کې درس مخته یوسو درس ووایو.
بلې، همدغه پروسه کالی ستاسو درس ورکو آنلاین، نجونې څومره خوشحاله وي، څومره یوه هیله یې درلودله چې که حضوري نسي تلی آنلاین خو درس وایي؟
زه د هغوی خوشحاله خو بېخي نه شم تاسو بیانولی، ځکه هغه ډېرې هیله مندې وي، ډېرې خوشحاله وي. په همدا یوه هیله وه چې زه خیر که موږ حضوري یعنی په صنف کې نه شته یو ښوونځي ته نه ځو، خپل کور کې دا زمینه راته مساعده شوې ده. یعنی که درته ووایم هره ورځ به دوی په دغه باندې شکر ایسته چې زه شکر زه شکر دومره امید خوشته که زه خیر که موږ ښوونځي ته نه ځو، دا د کور کې خو هماغه درسونه مخکې وو. یعنی بې حده ډېرې به خوشحاله وي. په ورځ کې خو حتماً موږ دغه موضوع یو ولیا ده ولې کوله چې دا که ښوونځي ته نه ځو ښه ده، کور کې خو درس وایي، کور کې خو خپل درسونه مخکې وړو. ډېرې ورته هیله مندې وي، ډېرې خوشحاله وي، خو فکر کوم چې اوس به هغه امیدونه هم سره خاورې شوي وي.
په رسمي بڼه خو د طالبان حکومت نه پرېږدي چې آنلاین هم دوی زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کې د زده کړو یو شمېر فعالان په دې هڅه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي، هم د پوهنتون په سطحه هم د ښوونځي په سطحه. تاسو دغو کسانو ته څه وایئ چې څومره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان نجونو ته، افغان مېرمنو ته د زده کړې اسانتیاوې له بهر ملکونو نه برابرې کړي؟
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي، که کمه هم چاته زمینه مساعدېږي، یعنی یو څه زده کولو باید هېڅ وخت ډډه ونه کړي. زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه، آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي، زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه. زه چې د هر طریقه وکولی شم زه خپله هم دا مرسته کوم. هر څوک چې کولی شي مثلا مالي وضعیت ښه وي کولی شي چاته درس ورکړي، کان په وړیا ډول وي که په هر ډول. دا اوس هغه وخت دی چې موږ باید خپله دا مېرمنې خویندې د یو بل لاس ونیسو، پرې نه ږدو چې څومره موږ یعنی څنګ ته شاته تیارې ته ټیل وهل کېږو موږ هم هماغسې ځان ټیله کړو بس ځان واچوو. نه، صحیح ده، مبارزه په کار ده. سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي. دا خدای پاک ویلي چې مبارزه وکړئ، یعنی انسان د همدې لپاره پیدا شوی ده هر حالت سره. نو زه خپله کوم که بل وي که بل وي، باید مبارزه وکړو. او که لږ هم چېرته دغه چانس چاته پیدا کېږي باید استفاده ترې وکړي. او هغه خویندو ته چې مثلا دوی کولی شي نورو سره مرسته وکړي، که هغه په کلي کې دي، بانډو کې دي، که په هر ځای کې، که کولی شي نورو خویندو سره مرسته وکړي، باید وایې کړي. باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمینه مساعده کړي، ځکه دا وخت د دې دی چې یو د بل لاسنیوای وکړو د تعلیم په برخه کې. همدا که موږ ښځې ونه کړو، د یو بل مثلا ملاتړ ونه کړو، طبیعي ده چې او نه یې حکومت کړي نه یې نارینه کړي، نو موږ باید یو بل سره لاسنیوای وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، دغه د زده کړې مسله ورځ تر بلې څومره له پامه لویږي او دوی په دې کوشش کړي چې یوه شاته پاتې موضوع کړي؟
یعنی که اوس درته ووایم اصلا اوس هېڅوک په کیسه کې نه دي، هېڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي، ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي. تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده، خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی، ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل نس نه دي ماړه. هغه هغوی وایي چې موږ نس موړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو. نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي هموغومره شاته کېږي، هموغومره د خلکو له ذهنه وځي، هغومره خلک له یاده باسي، ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم، زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم، زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم. دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی د څه له پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بلې، حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني؟ آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پوهنتون پرانیزي؟
حاکم نظام نه خدغات پنه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکیږي، ځکه چې دوی ورځ تر بلې په ښځو باندې محدودیتونه نور هم ډېروي. نور هم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي یعنی طبیعي تفریحي ځایونو کې ښځو تګ راتګ یې بند کړ، چې لکه بند امیر، بامیان، او پرون بل فرمان ده، پرون هم بله ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنګ لباس نه خرڅېږي. د خزو دا به نه خرڅوي دغه ته دکاندارانو یا هټیوال ته دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د خزو لباس مانی دي په بازار کې، نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي، په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي له په بازار کې نشي زغملی چې وپلورل شي.
بله، په آخر کې که انجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی حداقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
انجونو ته خو زه دغه پیغام لرم که خویندې دي، که د ښوونځي نجونې دي، که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي، کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري، باید استفاده ترې وکړي. آنلاین درسونه خو خلک هم مثلا اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده. نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت دل له لاسه نه ورکوي، مبارزه په کار ده او قرار کښېناستل نه دي په کار چې بس موږ درس ته نه پرېږدي، موږ هم بس له کوره نه وځو، نه وایو دا څه کوو هڅه کوو. استفاده وکړئ له وخته، له چانس، له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کېږي باید سره استفاده ترې وکړي، که هغه زه وم، که بل څوک دي، که بل څوک دي. نو په قراره کښېناستل نه دي په کار.
مینې جانې ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسې.
ژوندی اوسې، تا هم مننه، خیر اوسې.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي،
زمونږ د خویندو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي، دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده، ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي او دا باید ترسره کړي او یو څه به باید ولولي او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې، یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي، دا بهتره ده. نو زه هیله من یم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي ترڅو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمنې شي او له بلې خوا دوی خپلو کورنیو ته ښې څرګندې شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تراوسه کومه پرېکړه نشته ده او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپله زده کوونکي، محصلین، کورنۍ، ټول خلک دي چې باید پوهنتون او خوانځای خلاصي، خو بیا هم بیرته راګرځو اوس شرایطو ته. دا اوس آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې، د خوانځای برخه کې. زده کوونکو ته د یو ښوونکي په صفت تاسو څه مشوره لرئ، څه رقم دغو زده کړو استفاده وکړي؟
دوی په لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې چې ترسره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ته ډېر متوجه، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتساپ له لارې یا د نورو اجتماعي شبکو له لارې دوی ورسره وصل دي او په آنلاین بڼه ترېنه اخلي، دغه وخت ته ډېر متوجه ته ترېنه وخت ځای نه شي. وخت د شروع کېدو نه حتی شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره، او دغه زده کړې د همغه شروع نه د پیل نه باید د استاد نه واخلي، هلته ځکه دا داسې معنا ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. که چېرې بیا هم په دې باندې ونه توانېږي، نو هغه چپټر، هغه کتاب چې استاد شریکوي خپل محصلینو سره په ګروپونو کې، هغه چپتر او کتاب حتماً او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري. د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین بڼه یا په حضوري ډول که دلته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره کېدنی، او دغه کتاب، دغه چپتر چې استاد ورته ورکړی دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی، دا په ذهن کې ډیر کینی او دا ډیر زرته نه یو معسل درس زده کول شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضری باید ونه کی، هیڅ کله غیر حاضری ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیري شکل لري او که یو جلسه د یو معسل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډیر زیات وي، او نشي کولای چې راتلونکي جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درکړي، ښه تحلیل کړي. ځکه لمړی جلسه یا د موضوع هغه لمړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ور باندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي، ورته هغه تعریف او توصیف کوي د هغې موضوع. دا ډېره مهمه خبره ده. کله چې د یوې موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نه شي، هغه نشي کولی چې هغه موضوع تر اخره پورې ښه تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضري ونه کړي. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره نه نیوي، یعنی نوی درس ده او غواړي چې استاد سره ووایي نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې، هغه درس دې په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي، هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي، خدې تحلیل کې ځان سره هغه ځایونه چې مبهم دي ورسره، هغه د بیرونویس کې هغه که لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت کړي، بیا د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي، دا درس به د ده محصل په ماس کې ډېر ښه ځای نیسي، ډېر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده، مخکې نه ځان سره لوستی، په عصبي تمرکز سره، په تحلیل سره دغه درس لوستی ده. کله چې استاد یې تشریح کوي، نو دی کولی شي ډېر هغه نقطې چې ده ته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او ډېر ښه زده کړي.
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه لري؟ زده کوونکي لري چې آنلاین درس ورکوي؟
کله چې کووید 19 یا کرونا منځ ته راغله، په هغې وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاسه ورکړ، او مونږ چې تدریس کوو نو محصلین مونږ سره په آنلاین بڼه باندې مونږ سره د واټساپ له لارې راتلل، او هغه وخت مشخص و. په هغه وخت کې مونږ ورته د خپل کور نه یا مثلا پوهنتون نه د یو صنف نه مونږ په آنلاین بڼه ورسره وصلېدلو، او مونږ ورته درس تشریح کوو. تر ډېره مونږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کړو لکه څنګه چې مونږ په حضوري ډول سره مونږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس. اما توپیر شته ده، د حضوري او آنلاین درس ډېر فرق شته، ډېر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډېر ښه زده کېږي. لکه مخکې مې چې ویلو چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل، خپل مبحثونه چې په اضافه لوست دي هغه هم محصلینو سره شریکولی شي.
بله استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پوهنتونونه تړلي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لرئ؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو، نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې، بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي، نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنی په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هېوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړې آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کرونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکوه، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې خپل استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي؟ نظر دي ته حضوري د صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکوم، ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کوم، هغه سمې نه شو تشریح کولای اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، او څوک نشته ما سره په صنف کې ته حضور نه لري، نو زه عباس لګیا یم. داسې فکر نه کوم، تاثیر لري، واقعا تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولای په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې، په صنف کې په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولای، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې اموخته وي، او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په صنف کې ناست وي، مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي، بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کوي او په خپله راشي صنف کې تشریح کوي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفي تاثیر لري بلکې د استاد هم منفي تاثیر لري. استاد نشي کولای په هغه شکل باندې حضوري ښه درس ورکوي په هغه شکل باندې بیا په آنلاین باندې نشي ورکولای.
په اخر کې که تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي، پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نکړي او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي نو 50-50% حتما ورباندې مثبت تاثیر لري او دوی یو څه ترېنه زده کولی شي. حتما دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه دا اکثرا تخنیکي ستونزې دي که محصل وغواړي چې ښه درس زده کړي، یعنی دی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغو محصلینو سره، هغو همټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي چې مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دا وکړي، که چېرې د آنلاین در زمینه ورته مسایل وي نو دوی د لاسه نه ورکوي او خپل دغه وخت نه ضایع کوي بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. بیا یې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډوه. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. په وروسته یوکې باندې امیر ته هم د ښځو پر تک بندیز ولګوه. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر د آزادی رادیو د اوریدونکو لپاره آشنا نوم دی. تندر لکلونو رئیس د آزادی رادیو دایمی اوریدونکو او ځانګړی مینوال دی. ښاغلی تندر چې د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شهر نو کې اوسیږي، له هغه مهاله چې لا زده کوونکی و د آزادی رادیو دایمی همکار و، خو اوس دا دی د څمکنیو د عالی لیسې ښوونکی او د سیمې مدني فعال دی. پر ټولنیزو شبکو ویډیوګانې جوړوي، مینوال لري او خلکو ته معلومات خپروي. د ازادۍ میلما په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل د ازادۍ راډیو له دې ځانګړي مینوال سره په تفصیل مرکه کوم. سمیع الله حلیمی تندر د مرکې په پیل کې د خپلو مدني فعالیتونو د هدفونو په اړه راته وویل.
ډېر مننه تکل صاحب، زموږ هدف دا دی د پکتیا زیاتره مسافر ورونه او همدارنګ نور خلک هغه په خارج کې دي. زه هم غواړم چې یو خبریال شمع د خپل سیمې تازه حالات او ویډیوګانې د نور خلکو سره هم شریکې کم او لیکلي پیغامونه د نړیوالو رسنیو د لارې شریک کم، ترڅو یو خپل شهرت پیاوړی کم او بل سیمې ته خدمت وکم. او بل دا غواړم چې د یوټیوب صفحه چې کومه ده، فیسبوک ته، ټویټر ته، دا هم پر مخ وړل شي، یو ترڅو په خلکو باندې ځان وپیژنم او بل د خپل سیمې حالات د نړیوالو رسنیو لکه ازادي رادیو، بی بی سي او نور رادیوګان سره شریک کړم. او غواړم چې خلکو ته خپله چهره هم وروپیژنم، ترڅو د سیمې تازه حالات تر مسافر ورونه هم ورسیږي. او مسافر ورونه په دې باندې ډیر زیات خوشحالي ګم کله چې زه د هوا حالات یا د سیمې تازه ویډیوګانې خپرې کوم. او مسافر ورونه دوی دا فکر کوي چې لکه موږ بیرته خپل وطن کې یو. ګڼ شمېر مسافر ورونه زما سره اړیکې نیسي، دوی وایي چې حلیمی صاحب ته چې لایپ راځي یا موږ ته معلومات وړاندې کوي. موږ هیڅ په مسافرۍ ژوند باندې پوهیږو نه، د ستا د لایپ په برکت، د ستا د ویډیوګان په برکت موږ دا فکر کوو لکه چېرې موږ په خپل وطن کې یو او ډیر زیات خوشحالي کوي.
تاسو چې مسافر رونه وایست، مطلب مو دا دی چې هغه افغانان چې په بهر کې دي، ستاسو کلیوال او د پکتیا یا پکتیکا ولایت یا د خوست ولایت اوسیدونکي دي، غواړي د وطن له حالاتو خبر شي، همغه مسافر رونه یادوي؟
بله، هو زه اما مسافر رونه خیما کوم چې تا یادونه وکړه ترڅو د خپل وطن څخه خبر شي، د خپل وطن عکسونه وګوري، خبرونه وګوري، دوی به د دې لپاره زه لای پر راځم، ویډیوګانې کوم، تازه معلومات هم دې لپاره وړاندې کوم تر څو د خپل وطن امدا خواږه وینه دوی پرې ماته شي.
دا دومره کارونه تندر صاحب تاسو څنګه کوئ چې لیوی خوا تاسو په ښوونځي کې درس هم ورکوئ، دغه وخت خپل څنګه ویشئ؟
محترم تکل صاحب، لومړی حوال زه خپل کورنۍ ستونزه لرم. پلار مې په داسې وخت کې شهید شو چې زه د مور په غېږه کې ترې پاتې یم. بیا رلو شوم، بیا مکتب وویلو، درمل مین نه پاره شوم، بیا چې اوس د خون کې په توګه دنده راکړ شوې ده، خپل مسؤلیت ادا کوم. کله چې زه رخصت شوم د 12 بجو ای خواته، زه بیا همدا مدني فعالیت ترسره کوم، ویډیوګانې کوم، تازه معلومات شریکوم، د خپلې سیمې تازه نور معلومات چې زه نوی پیدا کوم هغه باندې فکر کوم. آیا دا حقیقت لري دروغ دي؟ کله چې زه په یو موضوع باندې ځان مطمئن کوم د عین وروسته زه بیا دا معلومات خپروم. یعنی د مسبحیم د 12 بجو نه وروسته په دې شیانو باندې کار کوم. تر 12 بجو پورې په ښوونځي کې هلته په دنده ګمرل شوی ما، هلته خپل دنده ته هم په وختي ورسم، په بند دنده لرم، په بند وظیفه باید اجرا کوم تر څو د افغان ماشومانو ژوند ته باندې شي. دا ماشومان ته باید موږ داسې وروخیو تر څو هغه څه چې موږ خپله نیوزه د نور نه پوښتنه وکړو، شاګردان ته باید سم درس ورکړو او د هغې نه وروسته بیا خپل مدني فعالیت ترسره کوم.
کوم مضمون تاسو تدریس کوئ په ښوونځي کې؟
تکر صاحب، مخکې ما بیلابیل مضامین تدریس کوله. تقریبا په 14 کلونو کې ما بیلابیل مضامین تدریس کول. قرآن کریم مو خپله د قاعدې سره پاکستان کې ویلی ده، انګلیسی کمپیوټر مو هم په پېښور کې ویلی دي، او اوس مهال چې کوم دی د ساينس مضمون تدریس کوم.
زده کوونکي مو د کومو ټولګیو ماشومان دي؟
دا د څلورم نه تر شپږم ټولګی پورې دي. تقریبا د څمکنی لومړی که خبر وکړم، د څمکنی علي لیسې اول د زده کوونکو شمیر چې کوم دی 3400 نفره حاضر دي. عمومي شمیر چې کوم دی 2000 د زده کوونکو شمیر ده. یو تر سلو پورې د ښوونکو شمیر ده، د ډېر غټ هغه د پرسونل دی زمونږ. او زده کوونکي دي د بیلابیل ولسوالۍ څخه راځي. دلته د لږې منګل ولسوالۍ نه دلته راځي، جنې خیل ولسوالۍ نه راځي، ډنډې پټان نه راځي. خپله څمکنۍ ولسوالۍ اوسېدونکو هم خپل بچیان دي دلته مکاتبو کې دي، او ښوونکي هم د بیلابیلو ځایونو څخه راځي. ډنډې پټان ولسوالۍ ښوونکي هم زموږ سره شته دي، لږې منګل ولا شته، جنې خیل ولا ښوونکي هم زموږ سره شته. دوی د ما ځای نه راځي، خپل تدریسي بهیر ته ادامه ورکوي.
دا خو به له ډېرو لرو سیمو نه راځي. دوی په کومو وسایلو باندې راځي؟ څنګه ځان تر ښوونځي پورې را رسوي؟
خونکې چې کوم دي، دوی په کرایو موټرو کې راځي، او زیاتره خونکو د موټر سایکل پیدا کړي، په موټر سایکلو کې راځي. د نور کوم زده کوونکي چې کوم دي، دوی په کرایي موټرو کې زیاتره راځي. یو شمېر دوکانداران دي، پر ځان دي پټان ولسوالۍ والا دوکانداران دي، څمکنۍ کې دلته د کنو دي. دوی چې سهار ټیم کې دوکان ته راځي، خپل ماشومان هم په موټر کې راوړي بازار ته، او د بازار سره نږدې چې دی څمکنۍ علي له ساده تقریبا د سل من قدم مزال دی، خو قدمونو په حساب سره درته وایم. یو شمېر خلک بیا کرایي موټرو کې راځي، او ځینې خلک د غاړ موټر کې سپریږي. دا شش مونږ دلته پکتیا کې شش پوی نه وته یو د غاړ موټر دا کې سپارشي، پیکاپ موټر دا کې سپارشي. زیاتره د روان زړه کې رحم لري دي، زکونکو څخه کرایا نه اخلي. بس دا ستونزې شته دي چې لر سخو څخه په موټرو کې زکونکو راځي. کله نه کله چې زکونکو ته موټر پیدا نشي، نو بیا په کور کې پاتې کیږي.
دغه فاصله چې دوی تر ستاسو تر ښوونځي پورې ځان را رسوي، دا خو به متفاوتې فاصلې وي. یعنی هغه نږدې فاصله یې څومره ده، لرې فاصله یې څومره ده، او څومره وخت لګیږي د یو ماشوم لپاره چې ځان تر ښوونځي را رسوي؟
فرزند د جنخیل ولسوالۍ مربوط کومه سیمه چې کوم ده، د دې ځای چې کله موږ تاسو د کوونکي راځي، تقریبا تر 8:30 بجو پورې راځي. ځینې وخت کې بیا ستونزې وي، لارې خرابې دي، پکتیا کې سړکونه کنډو کپر دي. کله نه کله زده کوونکي تر 9 بجو پورې هم راځي.
دوی په 2 بجو تندر صاحب له خوبه راویږي چې بیا په 8:30 بجو یا 9 بجو ځان ښوونځي ته راسي.
ځینې زده کوونکي 6 بجې راځي، او کوم چې د لارې څخه ولا دي، کوم چې د نږدې څخه ولا شي، دا تقریبا د 9:30 بجې بیا هم ته رسیدګي کوي. او موږ زده کوونکو ته دا هم ویل دي چې ها کسان چې د لارې ولا بیا غوته به سپرشي ورکړ شي، تر څو د ډنډ پټانو لسوالي ولا پامه غځي کې زکه وکړي، جن خیر ولا پامه غځي کې زکه وکړي، او د لجمنګل ول پما ځای کې زده کوي. محترم تکل صاحب، د لجمنګل ول سولي زمون سره ډیر نږدې د سم ډنډي پټان زمون سره نږدې ده. تقریبا قدر ته وان چې زه چې خپل کور نه څمکنی علي لسی ته زم، د لجمنګل ول سولي اوسیدون کې چې کوم دي دغه مشومان زمانه مخ کې پلیسي کې حاضر وي، امدارنګا د ډنډي پټان ول زکون کې او خون کې دا زمانه مخ کې حاضر وي. د جنخیر ولا زمونږ مخ کې حاضر وي. د سخی چې دی د کوم سخی چې ولسوالۍ پورې مربوط دي د دا ځای چې کوم خلک راځي دا ډېر نږدې دی د تمکنی او هغه ته علي لیسې ته. تمکنی ولسوالۍ چې کومه ده دا د شپږو ولسوالیو منځنۍ نقطه کې کرا لري، لکه د زیاریوب دی، احمد خیل دی، لج منګل دی، ډنډ پټان دی، جنی خیل دی. تقریبا دا سخا چې دی مرکزی نقطه دا ډېره نږدې ده. پر ځان د جنی خیر چې کوم زر راځي تقریبا یعنی زه د تمکنی ولسوالۍ شارینا بازار سره 15 کیلومتر نه کې پروت یم. ای زمانه د نورو ولسوالۍ زده کوونکي مخکې راځي، که ښوونکي دي هم مخکې راځي، دوی زموږ نه وخت ته رسیدګي کوي.
د دې علت دا دی چې د دوی په خپلو ولسوالیو کې یا د دوی سیمو ته نږدې ښوونځي نشته.
تاکر سم ښوونځي شته دي، زده کوونکو ته خوند نه ورکوي. دوی وایي چې په خپلو سخو کې زده کړه هیڅ خپل برالیتوب ته نشي رسیدلی، دوی ته خوند نه ورکوي. دوی غواړي چې دا یو مرکزی ولسوالۍ هم ده، مرکزی لهسه هم ده، د دې لپاره دلته راځي. زیاتره چې کوم زده کوونکي راځي دوی دا بازار کې دکانونه لري، تجارت کوي، د دې لپاره هم راځي. په لج منګل ولسوالۍ کې لهسه شته، د پټولو د پکتیا په ټولو ولسوالۍ کې د کوم ځای څخه چې موږ ته خلک راځي لهسه شته، متوسطې شته، ابتدایا ښوونځي هم شته دي. زیاتره دوی دلته بازار کې کاروبار لري، دکانونه لري، تجارتونه دي، د دې لپاره هم راځي. او دوی دا وایي چې کله چې موږ د خپل تجارت لپاره بازار ته ځو نو همدغه زده کوونکي چې دي دوی وایي چې زده کړې به هم همدلته لنډې ترسره کړو په بازار کې، تر څو د 12 بجو پورې په لیسې کې زده کړو ته ادامه ورکړو، او د 12 بجو څخه وروسته په بازار کې کوم تجارت کوي دي او کورون ته ادامه ورکړي، تر څو د ماښام ټیم چې شي بیا خپلو کورون ته ځي. زیاتره داسې خلک هم شته چې په بازار کې وتکونه نیولې دي، پلاران شپې کې خپل بچیان هم ورسره دي همدلته شپې کوي، پلار سهار ټیم کې بیا دکان له دي زوی مکتب ته راځي.
هلی مسب، تاسو له کور نه تر ښوونځي پورې څومره لاره ځئ؟
مونږ خو پلی مزل کوو، بایسیکل مونږ سره نشته، پلی مزل کوو. تقریبا چې د پښو په مزل باندې 15 دقیقو کې زه یاد ځای ته رسېږم، لسی ته زه 15 دقیقو کې رسېږم.
حلیمی صاحب، په دغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ، په شارناو سیمه کې خلک، شاوخوا ملګری، د ښار اوسېدونکي، خپلوان، عزیزان، دوی د یو مدني فعال په توګه له تاسو نه څه غواړي او ستاسو اړیکې له دوی سره څه ډول دي؟
اول خو ما چې کله خلک ګوري، ما ټول خلک دلته پیژني، او ما ته خپل دلته ما ته د خونکي په صفت یعنی معلم په صفت ما ته څو غږ نه کوي. ما ته وایي چې سمیع الله حلیمی تندر د ازادي راډیو خبریال، ما ته خپل خبریال لپس دلته کول کیږي، او مشورتیا هم همدلته زیاته شوې ده، او خلک ډیر خوشحال دي. ما ته خپل ځوانان وایي، او همدارنګه د کلی سپینګیری مدني پالان دی ټولر ته وایي چې بس الله دې ستا په څیر مدني پالان ډیر زیات کیږي. ته زمونږ د سیمې حال ته د نړیوالو رسنیو رسوي، ازادي رډیو ته او ازادي رډیو نه هم ځنګړي مننه کوو چې د ستا غږ چې زمونږ د ستونزو په باره کې د خبر کړی هغه تر نړیوالو رسوي، تر دولت چارواکو رسوي، دوی هم په دې باندې زیات خوشاله دي. بل خبر دا چې 1991 کال کې زه کونړ ته تللی وم، هلته ما د پوهنتون محصلین را باندې راغلل. ما پوښتنه ته وکړه دا جومات ته کومه لار تللی ده؟ دوی راته وویل چې دا لار تللی ده. ما ته وویل چې رښتیا ته د کوم ځای؟ ما ورته وویل چې زه د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ یم. محصلینو راته وویل چې ډېر ښه، چې دا د سمیع الله حلیمی تندر د ولسوالۍ والوي. تقریبا ډېر زیات خوشحال شول، همدا ازادي رډیو برکت چې نن ما په مزار شریف کې خلک پیژني، کونړ کې پیژني، د لرې ځایونو خلک ما ته ټلیفون کوي. زمونږ د سیمې خلک چې کله لاړ شي یا مزار شریف ته یا کندهار ته یا یو بل ځای ته، نو دوی چالته ورته وایي، یا سودا کوي، تجاران وي، ورته وایي چې د کوم ځای نه راغلی، پکتیا نه، څمکنی نه. نو حتما زما پوښتنه کوي چې هلته پکتیا څمکنی کې د سمیع الله حلیمی تندر په نوم یو کس دی، ازادي رډیو ته لیکلي پیغامونه لیږي، ایمیلونه لیږي، غږیز پیغامونه خپرېږي، دا پیژني. هغه ورته وایي چې دا خو زمونږ ډېر مدني فعال دی، بس ډېر خوشحال شي خلک. تقریبا درته وایم چې زه ننګرهار ته تللی وم، هلته خلکو سره مې ډېر عکسونه واخیستل، مرکې مې وسه وکړې، سیمه ییزې مرکې دي، فیسبوک لپاره، یوټیوب لپاره. نو ډېر خلک خوشحال ول. همدغه د ازادي راډیو برکت دی چې زه مشهور کړم، زمونږ د سیمې حالات هم تر نړیوالو رسوي، او زمونږ د کلي او د پکتیا ستونزې هم حل کوي.
ډېره زیاته مننه. دا اوس چې تاسو په دې ښوونځي کې درس ورکوي، تاسو ویل چې 2000 زده کوونکي لري دغلته، له کومو ستونزو سره مخامخ یاست؟
ستونزې خو دا دي چې یو طرف ته د زده کوونکو شمېر تقریبا 2000 ته رسیږي. بل خبره دا چې د اول نه تر دریم ټولګي پورې زده کوونکي موږ زیاتره وخت د سرپناه لپاره څه لرونه، دوی زیاتره د لمر وړانګو ته کښېني، هلته په عذاب شي، او د زده کوونکو لپاره د وزی مونږ نه لرو چې لاندې دوی په کینی خاور کې کینی کوم پوزی چې ول مخ کې هغه ډېر خراب شوی دی هغه د کار وتلی دی د څه کوونکو د ناستې ځایونه نن حویلی کې ځای شته خو لیکن د سیوري لپاره سهولت نشته تخته نشته مرکر نشته دی لاندې کوم پوزی دی چې شاګردان پکې نه هغه نشته دا ستونزې دي بل خبر دا چې مونږ د کتابونو ډېره غټه ستونزه لرو تقریبا د دولت لخوا هم مونږ ته خبره کول کی چې نوي کتابونه راځي کتابونه نشته په سیم کې کتابونه د دوو زده کوونکو سره وي یا تر پنځو پورې زده کوونکو سره وي کتابونه تر ټولو ستونزه زیاته ده کتابونه هیڅ شتون نه لري کله چې زده کوونکو ته مونږ کورنۍ دنده ورکو سهار چې کورنۍ دنده نوي لیکلې مونږ بې ذاته کو یا یې ووهو دیوا چې محترمه خون کیا تاسو باید لومړی مونږ ته کتاب راکړئ تر څو کتاب مونږ ته راکړئ مونږ به کورنۍ دنده ولیکو درس به زده کو او بل اخستونه دا د زتر وخت مونږ دوا مرسیبل لرو دی وبوله پر زتر وخت مونږ مشمان تیږي پټنکې کې وبونی وي دی وبوستون زه هم ډیر زیاته ده دا درستون زمونږ ته ټول مهمه دي دغه باید غم وخړل شي دا ډیر ستونزې دي
په دې ستونزې باندې وړاندې نورې خبرې هم کوو خو تند سپ تاسو پیږي چې په اوسنۍ زده کړه کې او په اوسنۍ معارف کې په ټوله نړۍ کې د زده کوونکو وهل لمنځه تللی دي ستاسو په خوندې کې د زده کوونکو وهل د زده کړې یو برخه ده
کوم زده کوونکو کورنۍ د نن لیکي مخکې داس کېدل چې وینه ډیره زیاته وا اوس مال وهل شته دي خو ډیر کم شي وي دي اوس لګ لګ وهل کیږي ډیر نه ځینې خلک دي چې هغه هیڅ کورنۍ د نن لیکي دی هغه پلان سره هم مونږ اړیکې نیولې دي چې زوی د کورنۍ د نن لیکي سبق ته نه ځيږي یا خپل سار د خوندې څخه بغیر د خون کې جزي وزي روزي خپل مونږ ته د کورنۍ پلان ویل چې زما زوی بو هو کله مونږ زیاتره وایند بند کړی دي یعنی مونږ ته زیاتره د کورنۍ غړو هم اجازه راکړی دی
چې تک د کورنۍ لخوا هم تندر صاحب اجازه ورکړل شي مینده پلارونه اجازه ورکړي د معرف په سیستم کې په ټوله نړۍ کې د وهلو ځای اوس سپارښتنو نیولای او نورې طریقې دي چې هغه زده کوونکو ته چې خپل کورنۍ کارونه نه کوي یا په زده کړه کې یو څه سوکا دی هغه سره مرسته کوي د دغه ستونزې د حل لپاره یعنی د ماشومان اوس د کوونکو د وهلو د دغه دود د لمنځوړو په برخه کې تاسو څه کړی دی یو مدني فعال په توګه
لمړی موږ څه کړی دی چې خپل په تیر نظام کې هم اصلا وهل ټکول بند ول په نیو نظام کې هم د زکونکو لپاره وهل بند دي موږ ته د مشرانو دا یادونه سپارښتنه هم کړی دا چې زکونکو باید ونه وهل شي تشویق شي باید موږ خپل ماشومان په سي ډیره خواږه کوو په ډیر امینه ور سره خبرې کوو تر څو دوی وهڅو پرون یو زکونکو هیڅ کورنۍ دنه نه لیکله بیا موږ دا چالو وکړو چې تقریبا د 500 افغانۍ ما کتابچې کلمونه واخستل یو زموږ ماش کم د خپل وو نیم زر افغانۍ ماشته د 500 افغانۍ ما کتابچې واخستې کلمونه مې واخستل ها زکونکو چې کورنۍ دنه نه لیکله زما خبره نه منله امغه زکونکو ته مو پرون ورځ یو کتابچا ورکړه یو مکالمه ورکړه ویل چې زما مضمون به تاسو ولیکي دا د قلم کا آئنده کې تاسو قلم ته اړتیا پیدا کیږي یا پنسل ته اړتیا پیدا کیږي یا کتابچې ته اما کومې کتابچې هغه زکونکو ته ورکړي چې هیڅ زما خبره نه منله او کورنۍ دند نه لیکله کله چې ما کتابچې ورکړي نو دوی زما سره بیا په اړیکه کې شول کوم ته چې ما کتابچې ورکړي هغه په ډیره مینه کورنۍ دند ویلې کله کار په روان کړی دی موږ داسې سیستم نه باید کار وکړو تر څو زکونکي وینوهو او امدار نو کورنۍ دند هم پولی کی یو ټولګي کې یو زکونکي بل یعنی زه تقریبا نگران هم ورته ویل چې بو زلته د لباس خبر ده کوم زکونکي چې لباس نه عملی کړي په سیمپونو کې نه پرې خدل کیږي اما زکونکي ته ویل چې ته ول خپل لباس کې ناراضي آیا د معرف خبره نه منې یو استاد خبره باندې تانه بد تاثیر کوي څه لاته او که چې حالت چې په جړا شو ورته ویل چې ستونزه څه ده ول چې زما پلار خو وفات ده زه ورور نه لرم هیڅوک کم نه لرم لباس نشته بیا مو خون کو څه چاندا وکړه خپل هم چاندا وکړه دکاندار ته ورغلو اما هلک ته مونږ یو جوړه پرې کړم تر څو مدرزی ته ورکړه نا پیت نه ونیو تر څو یو ښه جوړه ورته جوړه کی کتاب چې ما هم او ته په شخصي لګه باندې واخستې اما ځکه کې مونږ ډیر تشویق کړو تر څو به بیرته یما لباس سم شي
په انستاګرام کې آزادی رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو
مننه ډیره زیاته سمیولا حلیمی تندر چې د آزادی میلمه په پروګرام کې لمک سره خبرې کوي تاسو کلونه کلونه کیږي چې د ازادۍ رادیو له ځنګړو مینوالو او همکارانو څخه یست. ازادۍ رادیو سره مو مینه له کومه وخته او څنګه پیدا شوه؟
ډیره مننه، ډیره ښکلې پښتن دی وکړه، داس پښتن دی وکړه چې زړه کې مې هم دعا درته وکړي. مختارم لومړی چې ازادۍ رادیو په 2002 کې جن د فبروري کې دوی لومړنۍ نشرات پیل کړل، په هغه وخت کې موږ د کلی کې دوکانو تر بر سره موږ د رادیو چلانه کې ازادۍ رادیو نوې جوړه شوه. نو لومړی ځل لپاره موږ د ازادۍ رادیو د 12 بجو د خپل خوخي سندر پروګرام اوریدو چې ابراهیم امیری او صالح جان پر مخرو. اما وخت کې ما د کابل ته سټوډیو ته هم لیکونه لګل. زه چې هغه وخت بیا پېښور ته لاړم، پېښور کې یونیورسټي کې د پسبخش میرا یو صندوق کې خو ما اما ځای کې هم ډېر لیکونه ازادي رادیو ته لیکل. یعنی زما مینه د اماغه د 12 بجو د خپل خوخو سندر پروګرام چې کوم مسافر به زیات ټلیفونونه کوله رادیو ته، د اماغه ورځ را پدې خو چې ما د ازادي رادیو سره مینه پیدا شوې ده. نو د اماغه ورځ نه را پدې خو ما د ازادي رادیو د خبرونو اوریدل هم نه دي کزا کړی. او بل خبره دا چې بیا چې ازادي رادیو د 1913 مېرې د اسمیسونو پروګرام جوړ کړ د لومړي ځل لپاره د اتصالاتو مخابراتي شرکت دلارو، نو زه چې بیا ما رادیو چلانه کړه، نو ما د خلکو پیغامونه واردل. بیا ما چې ما یو پیغام ولیکلو رادیو ته مې ولیکلو، د شنبه ورځ وا احمد شبر چې سهار ټیم کې خبرونه پر مخ وړه. نو کله چې ورسته شبو کې د ژوند رنگونو پروګرام څخه مخ کې یو د خلکو پیغامونه وړاندې کول، زما سره و دګیدو ما چې آیا زما پیغام خبري کې نه، او کوم موضوع چې مالک کله سم دلاسه احمد شبر سره زما پیغام خور کو. نو بیا 8 بجې وخت شو، بیا ازادي رادیو کې سلیم مسالی پروګرام پر مخرو. هم وخت بیا ما یو پیغام ولګرو، نو سلی صاحب زما پیغام د خبرونو په منځ کې خبر کو، د نورو په خلکو پیغامونه هم ول. بیا هم داسې اسمیسون ته ما ادامه ورکړه، د ازادي رادیو زما په زړه کې ځانګړی ځای پیدا کړو. خلکو ته مې هم ویل چې تاسو باید پر رسنیو کې ازادي رادیو تعقیب کړئ، د ازادي رادیو خبرونه ډیر په زړه پورې دي، په خپل وخت خلکو ته خبرونه رسوي. نو زموږ ملګرو هم همداسې وکړل چې ازادي رادیو خبرونه اوریدل. بیا ما خلکو ته ما ټلیفونونه زیات کول چې زه ازادي رادیو ته نو اوس په موضوع پیغام لیکم، خبر می ورکړو. پر ځان دی یو ځای سړک خراب تا یا پال خراب تا یا کوم ستونزه ما به چې پیغام ولي ګلو، نو اما پیغام به خپرېدو. ما ته به خلکو ویل چې ډیر مننه چې زموږ خپل چې رنګښو.
حلیمی صاحب وبخه، داسې وخت شوی چې ستا یو پیغام دلته خپور شوی او بیا د رادیو لاره اوریدلې او بیا هغه پیغام نتیجه تاسو خپل سترګو لیدلې وي؟
بالکل، ما خپل دا نتیجه خپل سترګو او خپل غوګونو هان باندې اوریدلې ده. لومړي ځل لپاره کله چې فاکتیا کې شبکې بند شوې، ما چې ازادي رادیو ته SMS ولېګلو، یا ازادي رادیو زما SMS چې خپور کو، خپل د مخابراتو ټکنالوژي وزارت نه هم ما ته زنګ وشو. آیا دا ستونزه پر اختیار ده کې کل لري؟ ما ورته ویل چې کل لري. بیا د دې ټیم انجینري سیور ټیم کسان رااله شبکو ستونزه، هغه وخت کې امنیتي ستونزه هم زیاته وه. د امنیتي ستونزه لامل چې هلته د طالبانو لخوا شبکې بندې دي، دوی ویل چې دا د طالبانو لخوا شبکې بندې کې هلته ستونزه نشته. کومه ستونزه چې دوی حل کړه، بل ستونزه چې کومه د جن خیرو ترمنځ د څمکنۍ کوم سړک شي دا خام د ما بچی پیغام ورګلو، نو امغه پیغام امدا د ازادي رادیو برکت وکیلان ترسیدو، وزارت ترسیدو، وزارت سیاحت پیدامي ترسیدو. ما ته لوړ پړو خلکو هم زنګونه کول چې کوم ستونه چې دا زموږ تر ورسیدا خپل بکاسان ترلل ته خلکو سره به غونډي کولې. امدا به هم ویل چې د سمیع الله حلیمی تندر په نوم کاس د ازادي رادیو ته پیغام لیکلو، امغه پیغام چې خپور شو موږ امغه پیغام واوریدلو. لدې کبل موږ دلته راغلو، امغه ستونزه موږ حل کوو. او همدارنګه د درځه خېلو پل چې خراب ما چې کلا اما خپل په اکلا ازادي رادیو ته غږیز پیغام ازادي اوریدونکو پروګرام ته سب کو، نو چارواکو اوریدل، خپل چارواکي راغلل، زیره وختم اما د پل نوې اغه سر یو کړه پل له سره جوړ کو. یعنی ډیر داس کرونه دي چې ما د رادیو د لارې خبره کړې دي، ازادي رادیو ته چې ما کوم لیکلي پیغامونه لیکلي دي او کا غږیز پیغامونه دي، دا چې خبره شوې دي لوړ پلو چارواکو اوریدل دي، دوی خپل سخی ته راغلي دي. کوم ځکه ما ته خلکو پاغي باندې جدي اقدامات هم تر سره شوې دي، هغه کدي معرف سوند ده او کنو رقم سوند دي، په دې اړه جدي اقدامات هم شوې دي.
په دغه وخت کې چې تاسو یې کیسه کوي چې لومړی مو د ازادۍ رادیو د خبرونو اوریدل پیل کړل، تاسو د 2002 کال کیسه وکړه او لومړنی پروګرامونه چې تاسو اوریدل، په دې وخت کې تاسو وظیفه دنده مو څه وایي؟ یعنی د معلم په توګه مو کار پیل کړی و کنه لا هم په خوندې کې وای؟
نه تکل صاحب په هغه وخت کې زه په خوانځي کې شاګرد ما تقریبا څلارم نه ما انټرنیر کو پنځم ټولګي کې ومه زه ما په وخت کې شاګرد ما بیا ازادي رډیو ما خپل ګرځول ما زه چې خوانځي لمه په خوانځي ځان سره رادیو وړل ډیر وخت کې به خون کو زما سره ونی ولا رادیو چې دا اجازه نشته ما وته ویل چې زه رسمي سات کې رادیو نه ورم کله چې د خوانځي څخه رخصت شم بیا رادیو اورم تو څو ځلې من رادیو کا ونی ولا به ته بیا راکړه نو بیا ما ورته ویل چې زه د رادیو مینوال ما زه خپل کورنۍ دنده هم ساتر سوم د خون کو هر خبره هم منم نو تاسو باید زما ته د رادیو اجازه راکړئ او زه په رسمي سات کې زه رادیو نه وګم زه قانون ته احترام لرم یعنی په هغه وخت کې زه زدکونکو ما چې ما دې ازادي رادیو سره مینوا ازادي رادیو په ډیره مینا ورېده خوانځي کې ما هم خپل زکونکو ته ویل چې ازادي رادیو باید تاسو واورئ تقریبا موږ سم کنه ول سوالې کې ډیر خلکو ته ویل دي چې ازادي رادیو خولي پرګمونه پر مخ وړي نشرات کوي اما زما ټولګیوال هغه به هم ازادي رادیو په ډیره مینا سره اورېده او وخت کې موږ کلی کې دکانو کلی کې دکان کې چې ملګری به سره ناسول دی به هم رادیو په ډیره مینا سره اورېده او کله به چې 2 بجو دی گرمی سندر پرگرام شو دیکھ جوانان بہم سر ٹولی دو یا زاکیم بندار کولو کلا پٹایو کی کلا دی خبر کی دکان کی کلا دی بازار خود دو سازے کی اما دی ازادی رڈو دولس بجو سندر پرگرام تروی بجو پورے دی خپل مینوال سر مونگ پا دی رمین سر آوری دو آو دیر زیاد بوتا خوش آلو امون دا پیکر کولو مخ پر ہم دا ویل چی کاش کی دی ازادی رڈو دی دو سر دویا میلا دی کال چاہا ہم مخ کی جوڑا شای وائی
سمی اللہ حلیمی تندر لتا سو دیر زیادا مننا کوم چی دی ازادی رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې مو برخه واخیسته او د ازادۍ رادیو میلمه شوي
ډیره زیاته مننه کوم محترم تکل صاحب د لتا څخه د ازادۍ رادیو دفتر نه همکارانو څخه چې ماته وخت راکو چې زی په ډیره مینه دي مشم تومر په دې وخت تقریبا 2002 کال کله چې جنوري کې خبرونه پیل کړې امر یوري زره په دې خو اورم ما او مشم تو وخت کې هم ډیر ارمانو چې داسې وخت به وي چې ازادۍ رادیو کې زمیل ماشم اما زما د زړه ارمان نن پر راشو او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زی په معرف کې هم د امدغه رادیو ستاینه کوم په داسې رادیو کې ما ته وخت راکل شو چې زی په شارینه او بازار کې د خلکو سره یا په غونډو کې چا سره کېنم د هغه ستاینه کوم او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زی په کلی کې د کلی جماعت مخې ته چې کوم شومان ناستوی مشران ناستوی ځوانان ناستوی مونږ جامې کوو امدارنګ پټای ته زو او په داسې رادیو کې ماته وخت را کو چې زمونږ ستونزې تر لوړپوړو مقاماتو رسولې دي امغه لوړپوړو مقاماتو زمونږ ستونزې حل کړې دي راغلي هم دي او په وې داسې رادیو کې ماته وخت را کو چې د دې رادیو څخه ما ډیر څه ذکر دي امدغه د ازادي رادیو برکت چې زنن دي خون کې پتوګه او جرأت سره ولاړ یم ذکر ته ادامه ورکوم او په داسې رادیو کې ماته وخت را کو چې زی خپل یو خبريال رانه جوړ کو په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې د امدغه رادیو برکت چې زه اوس لیکنې کوم په یوټیوب کې کار کوم په فیسبوک کې کار کوم او همدارنګه لیکلي پیغامونه لیږم او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زه په هر ځای کې په ډېر میړانه سره خبرې کوم او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زه ورسره ډېر مینه لرم زموږ د کلی مشران ورسره مینه لري زما مینوال زما ملګری ډېر مینه ورسره لري او دا یو داسې رادیو ده چې همیش په زمونږ په زړونو کې ځای ولري او ما ته په داسې رادیو کې وخت را کو چې د دې رادیو د مینې لپاره ما 15 رادیوګانې اخیستې دي چې زه ګرځوم زه چې کله ځم راځم ما سره رادیو را سره وي او په داسې رادیو کې ما ته وخت را کو چې زمونږ د زړه مینه ورځ په ورځ نور هم سره زیاتېږي
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
ماته پنګړو شنګ شنګ ستاد پنګړو شنګ شنګ ستاد پنګړو شنګ می هر سهار مسلوي پزړه کې می دمنه ولولې را پروي او پزړه کې می دمنه ولولې را پروي او ستاد پنګړو شنګ شنګ ستاد پنګړو شنګ می هر سهار مسلوي پزړکی می دمنه ولولې را پروي او پزړکی می دمنه ولولې را پروي او ساده بنگړو چھ